گرفتیم تماس بگیرین و موضوعات با ما شریک بسازین. تا برنامه آینده شما را به خداوند بنیاز می سپارم.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوي. په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د ملي شورا د غړو تون خبرګون دي. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ تازه خبرونه ورو چې صالح محمد صالح برابر کړی دي.
په کابل کې نن له بې ځایه سویو اروستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل شوه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2500 زیات ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. په اسلام آباد کې نن هم د مظاهراتچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبرلنه ته ویل په ټول هیواد کې شاوخوا 80,000 کورنیو مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل در 34 ولایت شناسایی شدند که تعداد افرادشان بیشتر از 500,000 میشه.
شغلی بلخی زیاته کړه له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو دغه لړۍ له مخکې په څو ولایتونو کې پیل شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې په کابل کې به د دغو مرستو د پروګرام له طریقه له زره بې ځایه سوی او راستنی سوی کورنۍ برخمن شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 40 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 33 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي چې دغه پوځي عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پروان کابل پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې وطن مړ سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پروان د ټرافیک مدیریت مسؤلان وایي چې نن تر غرمې مخکې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې یو سره چډول موټر وهینو ډول موټر سره ټکر کړی دی. د پروان د ټرافیک مدیر عبدالکریم ازادي رادیو ته ویلي په پیښه کې درې ښځې، درې نارینه او یو ماشوم مړه سوي او په ټپیانو کې دوه ماشومان او یو ښځه شامل دي. دغه مقام د ټکر علت د سراچه ډول موټر د چلوونکي بې پروايي وبلله. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2500 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د بدخشان د پوهنې رئیس روح الله محقق ازادي رادیو ته وویل
در مجموع 650
په دغه ولایت کې ټول ټال 650 خوندي فعال دي چې 390 ودانې لري خو 218 ودانې نه لري.
د بدخشان اوسیدونکو غوښتنه لري چې د دغه ښوونځیو لپاره د معیاري ودانې جوړ شي. د خبرونو له ازادي رادیو نه اوري. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځې لپاره هم د اسلام آباد په څنډه کې لامنتي ځواکونو سره شخړه وکړه. دوی مخکې تر دې چې د اعتراضونو لپاره بربر سوي کمپ ته ولاړ سي موټرونو ته اور واچوه. درې اونۍ کېږي چې په دغه کمپ کې شاوخوا 2000 کسانو اعتراضونو ته ادامه ورکړې ده. پرون بیا د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره د افراطي اعتراض کوونکو په شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 200 زیات نور ټپیان سول چې ډېری یې پولیس وه. پرونی تاوتریخوالی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړ ایست د نظم د ټینګښت لپاره د اضافي پوځیانو د ګمارنې اقدام وکړي. دغه اعتراضي لاریون نن یک شنبه لا پراخ شوی چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند په زرګونو غړي هم پکې شامل دي. د دغه ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړي د طرحې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی ادعا کوي چې له دې متن څخه پر ختمې نبوت د باور ټکی ایستل شوی او غوښتنه کوي چې په دې مسله کې تورونو کسانو ته د جزا ورکړل سي. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس نن یک شنبه برما او بنگلادیش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ له لوی درستیز جنرال مین هونګ هلنګ او د دغه هیواد ملکي مشر آنګ سان سوچی سره هم وګوري. په تیرو درې میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر شپږ لک او شل زره زیات روهنګیایي مسلمانان بنگلادیش ته کډوال سوي دي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي خو د برما حکومت دا تورونه ردوي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاروخ حاتمی د نه اتیا کلونو په عمر په فرانسې کې اسا ورکړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د عکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د په 1963 میلادي کال په لیورپول کې د بیټل کلتوري پدیدې رانیولې. په 1979 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستې دي. حاتمی په 1978 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
له سالم محمد سالم د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل. کواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د روانې خبرونې د سر په موضوع کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه توند خبرګون خودلی چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران لخوا د جنګیدونکي لشکر فاطمیون چې افغانان هم پکې شته مبارزه ستایلې ده.
د محقق صاحب متاثر شوم نهایت زیات چې البته په سوریه کې د هغه افغانانو چې د جنګیدونکي دغه سفارش کړی غلط شوی اشتباه کړی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یارو په همدې اړه په یو راپور سربیره د سیاسي چارو لیو کارپو سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
بیران د حکومت د روړپور چارواکي د اجرا ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونه په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تنافسي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ دی چې څرګندولی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا نیم میلیون بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوال په ژمي کې له لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. او په بهرنیو مسایلو کې لرو چې د ایران ولسمشر د سوریې ولسمشر ته ویلي چې د روسیې او ترکیې په ګډون هیواد چمتو دی چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو ملي کانګرس په رابللو کې مرسته وکړي. که وخت وو یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. او دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال په خبرو تون خبرګون خودلې ده. محمد محقق تیر ورځ په تهران کې د فاطمیون له لخکر نه چې په سوریه کې جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه. خو د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دوهم مرستیال د محمد محقق سرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست خلاف بولی، سپارښتنه کوي چې حکومت دغه مسله په جدي توګه وسیړي. محمد حدیث پردیسی په اړه نور حال راکوي.
په ایران کې د اجرایي رئیس د دویم مرستیال څرګندونې د افغانستان د بهرني سیاست او ملي ګټو پر ضد دی او باید په اړه یې دا موضوع وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دویم مرستیال پر دغو څرګندونو سربیره وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په استازیتوب د ملي ګټو ضد څرګندونې او سیاسي سوداګري وکړي. د اجرایي رئیست دویم مرستیال محمد محقق تېره ورځ په تهران کې له فاطمیون لخکر او له هغو افغانانو چې د دغه لخکر په چوکاټ کې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې وه مننه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې د یک شمه پورزی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، په دې اړه وویل:
د محقق صاحب متاثر شوم نهایت زیات چې البته په سوریه کې د هغه افغانانو چې د جنګي دغه سفارش کړی غلط شوی اشتباه کړی کدا کار شوی. موږ هیڅکله پردی جګړه خپل کور ته نه راوړو. موږ د سوریه او د عراق دسمال جوړېدل نه غواړو. د خپل سیاسي مشرانو مخکنه ده چې په ملت مدره هم په خپل سیاسي تجارتونه پریدي.
د راپورونو لمخه جنرال قاسم سلیمانی چې په سوریه کې د فاطمیون لخکر له بنسټي خودون کنه دای په ایران کې افغان مهاجرین حسولی چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي. خغلی محقق د شنبه په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې د ویناس پر محل جنرال سلیمانی نه د مننې ترڅنګ خکسان هم سایلی چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. نو موړی ویلی د عراق، سوریه، ایران، افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو لاتبا او مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیسته ده. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال سکبار تاسیسې بللی. جمهور ریاست او اجرایي ریاست تر دې دمه د خاغلی محقق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خاغلی محقق څرګندونې غیر قانوني او غیر اخلاقي بللی.
هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کی چې آینده کې څوک دا جرأت ونه کړي چې دومره جرأتمندانه یو چا نه تشکری کوي او بیا خپل اپا چې همیشه موږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې موږ افغانانو مهاجرینو نه لوړه ګټه استفاده د دوی مجبوریت نه د دوی له عاجزۍ نه اخلي نو هغه د په اثبات ورسوله.
له دې وړاندې په کراتو دا خبره شوې چې ایران په دغه هیواد کې افغان مهاجر د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د سوریې جګړې ته لیږي. دغه موضوع ډیری ځله د افغانستان په رسنیو کې د خلکو اوان د سیاسینو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مثلا نه ده تایید کړی او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې کوي.
حدیث پر دې سوچې د محمد محقق د تازه سرګندونو په اړه د ملي شورا تون غبرګون راخسته وو. د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي ښاغلی محقق باید د خپلو دغو سرګندونو له امله وپوښتل شي، ځکه د ده په خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرني سیاست سره په ټکر کې دي. دی وایي د ښاغلي محقق دا خبرې او دریځ له امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودلی شي او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژي له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې ترې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د دغو سرګندونو نو پټړاو پختلې دي.
د افغانستان د حکومت رسمي دریز د سوری په جګړه کې به طرف او دوی نه خپل د سوری په جګړه کې داخل شي او زمنګ د غنیابتي جګړماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمنګ اکثره افغانان چې په سوریه کې جنگیدل دا د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل او افغان پته او خپل هر ځل د موضوع تخفیف کړي او هر ځل د موضوع رد کړي و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایه ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنیو د بهرنی پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت د څرګندولې په دې کټګوري کې ډېره مهمه خبر ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنۍ ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه څرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په اساس ولې یا د حکومت ادرس ته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي هلته ستاینه کوي، نو بیا افغانستان کې به د دغه داعش ایدیالوژیک سټرکچر او ساخته دا به قوي کاندي او لا به د داعش دغه
بله. ساده صاحب د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا ښکېلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه څرګندون وروسته فکر نه کوئ چې په شکل اشکالو به اغیزمنې شي؟
د فکر کوم دا هم مهمه خبره ده. ما غوښتل د افغانستان په بیرونی بوزان هم خبرې وکړم چې په دې کې یوازې امریکا نه ده، په دې کې موږ د اروپایي اتحادیې سره په عین زمان کې د ناټو د بلاک سره او په کل کې د امریکا د ستراتیژیک ملګرتیا بحث کوو. بیا نشو کولای موږ د داسې هیوادونو سره په داسې څرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو مقام او د چارواکي له خولې څخه مطرح کېږي هغه دي موږ سره د ستراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضرباتي بحث دا به کولی شي د دواړو اړیکو پر خړپړتیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ییز بوت کې د داعش په وړاندې چې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، افغانستان یې غیرتوب حاصل کړی. افغانستان د داعش د پر وړاندې د پکت او دغه ائتلاف غړی دی. بنا په دې کې افغانستان مېر واقع نشته، افغانستان رول بلا ضعیف کاندي. په تمام معنا باندې دغه سرګندن د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بلې ښاغلی سادات، فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د ښاغلي محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړ چارواکی دی په وړاندې به په ټوله کې د افغان حکومت دریز شوي؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو 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 تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کاروالي لپاره له ښاغلي محقق څخه پوښتنې وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل دی سره کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغې باندې بحث وکړو نه ده ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به کوم نوه څرګندونې د یا څه نوه څرګندونې د ښاغلي محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده، افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي تر څو په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو خالد سادات او چې زموږ د همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې و، په همدې اړه د کابل له یو شمیر خاریانو سره هم غږیدلی یو.
نوم یې اسدالله ده، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګې څلورم ټولګي محصل یم. دا چې محقق صاحب خپله دا وینا کړې ده چې په سوریا کې د افغانانو جنگېدل ښه کار دی، خپل حالات موږ خپل باید خپله وڅېړو چې موږ څنګه حالات لرو. موږ له سوریې نه ډېر بد یو، د موږ په ورځ کې په سلګونو ماشومان ځوانان پیغلې دلته یتیمانېږي، څوک غم نه خوري، ولې هغه چې هلته لیږي هغلته چې جنګیږي هغلته جګړې کوي، ولې خپل هیواد ته نلته خپله په اردو کې نه شاملوي؟ په آخر کې دا هیله کوم چې داسې خبرې هیڅکله ونه کړي، ځکه دا خبرې زموږ په زیان دي، دا تعصبي جنګونه نور هم زیاتوي.
رفیع الله میرخیل تن محصل د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی، کله چې یو د مشر او چارواکی د یو هیواد دا خبره وکړي مستقیما دا باعث د اختلافات مذهبي او همداسې تمتید بندې حساب باندې رامنځته کېدای شي، کېدای شي دا وضعیت موجود په افغانستان کې هم چندان رامنځته شي. بل خبر دا ده چې ورته څنګه چې موږ پوهېږو سوریه کې مذهبي جنګ روان ده، او دا د دې نه خارجي ودنه ګټه ترلاسه کړي او دې کې چې کله داسې یو مشر جګي دا خبره کوي دا خو بالکل غلطه خبره ده.
سلامونه اسماعیل، خدمتګارم د کابل پوهنتون ژبو ادبیات پنځه پښتو څنګه محصل. که څه هم بار بار د ګنشمیر افغانانو له خوا دا ادعا شوې چې ایران افغانان په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول په سوریه کې جنګوي، بار بار ایران دغه ادعا رد کړې، په ځانګړي ډول هغه شیعه مذهبي افغانان چې د دوی سره هغه د دین مشترکوالي له امله دوی سوریه کې جنګیږي، په ټیټه کچه دغه لړۍ غندل شوې او حکومت لوړپوړو چارواکو په دې برخه کې کوم برګون نه ده خودلی. خود یو لوړپوړي چارواکي چې هغه د اجرایه ریاست یا د اجرایه رئیس مرستیال ده، دا ډول څرګندونې دا معنا ورکوي چې زمونږ لوړپوړي چارواکي دوی سره همغږي دي، یعنی زمونږ حکومت له دوی سره همغږی ده. او که چیرته دا د ده شخصي نظر وي، دا بیا په دې معنا ورکوي چې بهرنیو له خوا دا زمینه ورته برابره شوې چې دلته راشي، دوی دومره لوړ پوست ترلاسه کړي او دوی کار پوکي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا نیم میلیون بې ځای شوي او راستنه شوي کډوال په ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو مرستو لړۍ تر پیل وروسته نن په کابل کې له یو شمېر دغو کورنیو سره مرسته وکړه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
را روان سخت ژمی او سړو د بېځای شو افغانانو د غو پاړه چې له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته راستن شوي دي اندېښنې راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت څېړنې ښیي چې له دغو کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان په را روان ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر استازی فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بېوزلو کورنیو ته د نوموړې ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاسنیوي غږ وکړ. دا وایي یو این ایچ سی آر د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نورې مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي ته ژمن یو او له مرسته کوونکو د مرستو مننه کوو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په همغږۍ شاوخوا 300,000 بېوزله کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ تېره میاشت له ځینو زیانمنو ولایتونو پیل کړه. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې دا لړۍ پرانیسته چې د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 10,000 کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د مرستو په دغې بسته کې هرو کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر، کمبلې او ځینې ژمنې توکي په نظر کې نیول شوي دي. خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي؟ څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه، خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي.
ژمي کې ستا کالي نه دی، پروس کالي خو لا ښه وي، نوکې خاص مدرد ستا کالي په خدا که شی لر خالي زوس په دا شاوخوا باندې په بیه اخم مسوزوم
اوس اول دا زومه بیګم بچیان داسې رپېدله یخ نه وایستنه و چې ما ورته یا لګولي وای مې هغه کړي ونه سنځلی ونه وسم نه وکېدله او اوس دا کوم مخکې موږ سره وک بخاري ورته واخلو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت له 1 میلیون ډیر افغانان له خپلو مینو بې ځایه دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه شویو او رستنه شویو کډوالو سره 80,000 افغان کورنۍ لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
مجموعا در سراسر افغانستان 78,000 فامیل
دی. وی په ټول افغانستان کې 80,000 زیانمنې او اړې کورنۍ مشخص شوي چې شمیره یې 500,000 ته رسیږي. دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نورو ولایتونو کې مخکې پیل شوي. ښاغلی بلخی وایي یو این ایچ سی آر شاوخوا 300,000 او افغان حکومت نږدې 200,000 کسانو ته د مرستو تابعیا کړې ده. د دې خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته په نښه شوې چې په وار سره به لوټولو سره مرسته وشي.
یوسف خان زدرانو چې د کډوالو سره د ژمنۍ مرستو له حالې خبرولو. د عامه روغتیا وزیر وایي د افغانستان په مارکیټونو کې شاوخوا 15,000 قلمه درمل موجود دي چې زیاتره غیر ضروري دي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وویل دغه درمل له اړتیا پرته په غیر قانوني ډول په بازارونو کې پلورل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي وایي دوی له افغان حکومت سره په ګډه د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو لپاره کار کوي. نورحالی رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای د نوې ستراتیژۍ لمخې دوی په افغانستان کې د غیر ضروري او بې کیفیت درملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. فیروز الدین فیروز د یکشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وویل د افغانستان په مارکیټونو کې 15,000 قلمه درمل موجود دي چې زیاتره غیر ضروري دي.
یک څه دوايي برای غیر ضروري، یک څه دوايي چې اورز جانبي شون.
هغه وای یو شمېر غیر ضروري دواګانې دي، ځینې دواګانې دي چې لګټې جانبي عوارض زیات دي. د غټولې بدله منځ یوړل چې له 15,000 څخه 1500 قلمه سبسوي 15,000 قلمه د واګانې کولای شي زمونږ اړتیاوي پوره کړي. هم به هر افغان د اخیستو توان ولري او هم یې کیفیت ښه کېدای شي
او هم ضروري باشه.
ښاغلی فیروز وای دا محل یوازې په کور دننه د اړتیا وړ 10% د درمل تولیدیږي او هڅې پیل شوي چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا سي. د عامه روغتیا وزیر وای 90% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، بنگلاديش، دوبۍ او جنوبی کوریا نه راوړیږي چې 10% افغانستان ته قاچاقیږي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي وای دوی له افغان حکومت سره په ګډه د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو لپاره کار کوي. ریچارډ پیپرکان وای له شریکانو سره یو ځای کار کوي چې لری پروتو سیمو کې خلکو ته ځواب وین کې روغتیایي خدماتونه اوړاندې کړي. دای وای د عامه روغتیا وزارت په ستراتیژي کې د روغتیایي خدماتو د پوښښ او کیفیت په مسلې ټینګار شوی او موږ په دې پوهیږو چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته ځواب ویونکي روغتیایي خدماتونه رامنځته شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 10,000 درملتونونه موجود دي چې یوازې 4,000 مسلکي کسان پکې کار کوي. د عامه روغتیا وزیر وای د دغه وزارت د نوې ستراتیژي په پلي کېدو سره چې تمه کیږي ډیر ژر به د کابینې لخوا پاسي ټولو دغه ستونزو ته د هواري لار ومندل سي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د هم یو بهرنی مسله، د ایران ولسمشر د سوری ولسمشر ته ویلي چې د روسیې او ترکیې په ګډون هیواد چمتو دی چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حکومت او یاغي ډلو په ګډون د یو ملي کانګرس په رابللو کې مرسته وکړي. حسن روحاني د غراز له جګړې وروسته د سوریې په بیارغونه کې هم د خپل هیواد د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی ښودلې دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د اپوزیسیون ځواکونو په ګډون د ملي کانګرس لپاره وړاندیز به په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د سولې او ثبات لټینګېدو سره مرسته وکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د روحانی له قوله ویلي چې د شنبه په ورځ اسد ته دا خبره کړې چې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ غونډه به په سوریه کې د سولې او ثبات پر لور یو ګام وي. د ملي کانګرس پر وړاندیز په هغې درې اړخیزه غونډه کې موافقه شوې چې د ایران، ترکیه او روسیې مشرانو د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې د نومبر په 22مه کړې وه. له دغې غونډې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې درې واړو قدرتونو موافقه کړې چې په دې هیواد کې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د سوریې د حکومت او یاغي ډلو په ګډون یو کانګرس راغواړي. ایران او روسیه د اسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات د هغو یاغي ډلو چې د اسد د حکومت په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. له 2011 کال راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 310,000 زیات کسان وژل شوي او له 6 میلیونو زیات هم بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دغه راز په سوریه کې په کور دننه هم شاوخوا 15 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د اسد د حکومت ملاتړ لپاره دې هیواد ته وسلې او وسله وال استولي دي. د ملي کانګرس د رابللو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی او دا هم نه روښانه چې هغه به له نورو هغو هڅو چې تر اوسه په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخته وړل شوي څه توپیر ولري. د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې د سیاسي حل لارې په هدف او د روسیې، ترکیه او ایران په مرسته هم د قزاقستان په پلازمینه استانې کې د سولې خبرې مخته وړل کیږي. د استانې په خبرو کې په سوریه کې له جګړې سره په تړلو موضوعاتو تمرکز شوی او په هغو کې د حکومت او یو شمېر یاغي ډلو استازو ګډون کړی دی. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس دغه راز د روحاني له قوله دا خبره هم کړې چې ویلي دي ایران چمتو دی چې د دې هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالیه د اخیستو فرمان تایید کړ. دغه جرګې غړو د یک شنبې پورې د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که دوی یاد فرمان رد کړي نو حکومت د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخ او دولتي عواید به هم کم شي. دوی همدارس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه وکړه چې له کریډیټ کارتونو د مالیه اخیستلو لپاره شفاف الکترونیکی سیستم رامنځته کړي. نورحالی حدیث پردیس راکوي.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي د دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید د دغه مالیه د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
په شرط دې چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د مسولات لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې د مجلس کې وعده کړي هغه برابرۍ او ملت ته اطمینان ورکړي.
د مشرانو جرګې غړو د غشان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې یو نیمه میاشت وړاندې ولسي جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیې د ګرځولو د فرمان پر ردولو سره ویلي و له دې وروسته هیڅوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسي جرګې غړو ویلي و چې له کریډیټ کارتونو د مالیې د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف سیستم د موجودیت لامل د فرمان رد کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د کریډیټ کارتونو نه 10% کې د مالیه د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نجیب ننګیال د مشرانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي وایي چې دا سیستم به په راتلونکو څلورو میاشتو کې جوړ شي.
مخابراتو وزارت د مشرانو جرګې د محترمو استازو له پریکړې څخه مننه کوي او په ځمن کې ژمنه کوي چې راتلونکو څلور میاشتو کې به د 10% مالي سیستم یا د ریئل ټایم مینجمنت سیستم جوړ شي او د دوه میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
ښاغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالېدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوي مالیه د دولت خزانې ته جمع شوي او دا د خلکو او حکومت دواړو په ګټه ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حدیث پردیسو چې د افغانستان مشرانو جرګې د فرمان پاړه چې د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالی فرمان تایید کړی او حالې درکوه. اوس هم یو ورزشي خبر. په اورزګان ولایت کې د والیبال پیل شوی سیالۍ د توپان لوبډلې په بریالیتوب پای ته ورسېدي. دغه 22 ورځنۍ سیالۍ چې سمو د وړاندې د دې ولایت د ورزشي امریت له لوري پیل شوې وي 13 ورځ پای ته رسیدلې دي. د اورزګان ولایت د ورزش امریت مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ هدف له نشې توکو څخه د ځوانانو راګرځول وو. نور حالي لسیمی د شریف الله شرافت په دې راستول شوی راپور کې اورو.
د نشي تو کله ځانونو څخه خبر ځوانانو لوبو ته مخه کړي خو غواړي نه خبره خبر کړي چې د نشي تو کو استعمال او کاروبار ځانونه لري. په اورزګان ولایت کې د ورزشي امریت له لوري د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ د شنبې په ورځ مازیګر پای ته ورسېدې. توپان لوبډلې توپان وکړ او تر هلو ځلو وروسته د سیالۍ لومړی مقام خپل کړ. د سیالۍ تر پای ته رسېدو په جوړسو مراسمو کې د ورزش امیر قدرت الله الفت وویل دغه سیالۍ دوه تر وړاندې پیل کړي چې 12 لوبډلو په کې لوبي ترسره کړي. د نوموړي په وینا چې توپان لوبډلې لومړی مقام، نوآباد لوبډلې دوهم مقام او امیریت لوبډلې دریم مقام خپل کړ. ښاغلی الفت وایي دغه سیالۍ په دې موخه په لارې اچولي وې څو ځوانان له نشې توکو څخه خلاص واخلي او ورزش ته وهڅول شي.
دوش بزی اولانجی شروع سویده او دجه حتا پتاوه چې موږ څنګه کولای شو ځوانان د نشې توکو څخه راوګرځو. د دې هدف دا و چې موږ څنګه کولای شو ځوانان د نشې توکو څخه راوګرځو. دغه سادر چې شروع شوي د امنیت ورسو لخوا څخه شروع شوي دي او دولس ټیمو شراکت کړي وو. په دا دولس ټیمو کې توپان فعالیت کړي او لومړی مقام خپل کړي. مبارکي ورته وایو. مبارک مسه.
توپان لوبډله چې د شهید جنرال مطیع الله خان د خیریه بنسټ له لوري جوړه شوې وه دا یې دوهم ځل دی چې د سیالیو په سر کې راځي.
وخت 4:13 شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن په کابل کې له بې ځایه سویو او راستنیدونکو کورنیو سره د ژمنیو مرستو لړۍ پیل کړه. یونیت سیار وایي په کابل کې به د مرستو د دغه پروګرام له لارې لزره کورنۍ برخمنې سي. دفاع وزارت وایي په تېر 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 80 وسلوال مخالفان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي دي. د پروان کابل پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې وطن مړ شوي او 5 نور ټپیان شوي دي. یو چارواکي ویلي چې د ټکر علت د موټر چلوونکي بې پروايي وه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د پاکستان د یو مذهبي ګوند پلویانو نن د دویم ورځ لپاره هم د اسلام آباد په څنډو کې لامنیتي ځواکونو سره شخړه وکړه. پرون په ورته شخړو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي چې ډیری یې پولیس دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلادیش ته 6 ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې سا ورکړه. دی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انټر کانټینټل کپ سیالۍ وروستۍ لوبې لپاره متحده عرب امارات روانه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د انټر کانټینټل یا لوی وچو جام سیالۍ وروستۍ لوبه کې له کوربا متحده عرب امارات سره مخامخ کیږي چې په ګټلو سره د دغه سیالۍ وتل ولي خپلوي. افغانستان د دغه سیالۍ په جدول کې اوس مهال د 101 نمبر په ترلاسه کولو سره لومړی او ایرلند په 90 نمبر سره دویم ځای کې قرار لري. د لوی وچو جام روسي لوبه کې محمد نبی او راشد خان چې د بنگلاديش غوړه لیک سیالیو کې په لوبو بوختول هم ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي. د ورزګان د فوټبال ولایتي لوبډلې د ټاکلو په هدف پیل شوې سیالي د رحیمی لوبډلې پاتلولې سره پای ته رسیدې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس مرزا محمد مرزای وایي په دغه سیالیو کې سلګونو لوبغاړو په بیلابیلو لوبډلو کې په زړه پورې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړې چې غوړه سیري به ولایتي لوبډلې ته انتخاب شي. د ښاغلي مرزي د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې د اتفاق لوبډلې دوهم او مایوان لوبډلې دریم ځای خپل کړ. نو موړوي په راتلونکو کې په پام کې لري چې د ورزګان د فوټبال غوړې لیگ سیالۍ هم په دغه ولایت کې تر سره کړي. او د ارجنټاین بریدګر فوټبالر لیونل میسی له بارسلونا سره تر 2020 میلادي کال پورې د 100 میلیونو یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړ. بارسلونا په 13 جولای میاشت کې اعلان کړو چې میسی سره د نوي تړون هوکړه کړي. د میسی په نوي تړون کې ارزښت له 300 میلیونو نه 100 میلیونو یورو ته پورته شوه. د شکلن میسی په 13 کلنۍ کې له بارسلونا لوبډلې سره په بریا کې مرسته کړې وه. دغه ارجنټاینی بریدګر لوبغاړي 15 ځلې د سرو زرو بوټ یا ګولډن شوز جایزه خپله کړې او د فوټبال د نړۍ یو له مشهورو سیرو څخه دی. د ورزشي خبرونو پای
محمد واصل وسالو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. وخت 4:03. دا نیم ساعت خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه نشریږي تر 15 بجو پورې. دا دوه خبرونه نشریږي له ازادي رادیو سره پاتې شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیردل پاسون ستونزه راخسته ده. د هوی د درقد ولسوالۍ په لسګونو زره نفوس لري او د روغتیایي کلینیکونو شمیر پکې یوازې دوه یا درې دي. د هوی د روغتون د نشتون له امله د سیمې خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي. د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل پاسون او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
شیردل پاسون ما په درقت ولسوالۍ وسیدونکی او د تاخار ولایت.
په درقت ولسوالۍ کې تاسو له کوم ستونزې سره مخ یاست؟
ستونزې خو ډېرې دي. د ستونزې چې ده او ستره ستونزه ده هغه ته صحیح بخش کې ده. دوه درې کلینیک دي، دوه کلینیک ابتدایي په شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بېخي هېڅ تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی. داغه کلینیک کول نه چې دی خپل ګستون ځال کی متخصص ډاکټر هلته نشته. متخصص قابلیت بیخي د شروع بخش تیمور ډاکټر نه لرو. همیشه خلک ګستون سره چې لاس غریوان دي دغه سیاسر چې خپل ګوند لاس ور کوي. مرکز په وخت رسیدل نه چې یو سلو شل کیلومتر ته مرکز د کلینیک لري دی. نو هلته خلک ډیر د درد وړي او رنج دي هغه ته د صحیح بخشو کیده. دا خلک به یو لس کالو د دولت سره زیاته ګیله لري. د مرکزی دولت دې خلکو ته هیڅ توجه کړی نه ده.
دغه کلینیکونه چې د نفوذ په تناسب کم دي، ښځو ماشومان او نور خلکو ته څومره ستونزې پېښې کړي؟
په هوا کې چې د درې کلینیک جوړ شوی دي، په هوا کې د 15000 نفر لپاره جوړ شوی وو. اوه سال ته 10000 نفوس دی. تاسو خپل قضاوت وکړئ چې 10000 نفوس دغه ټول ډاکټر مایله کولای شي مرکز کې. اوراس دغه نارینه مریضانه ته ناشې، دغه کری ماشومان، دغه شجنه ورته ناشې. تشکیل ډیر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري. بل دی کلینیک ته 500 میاشتې کې یو ځل دوا ورسیږي. ولاسه باش ته موږ متخصص ډاکټر دی خدمت ډاکټر کې ستنه نه لرو، غیر چې دوی قابلیت دي.
خا دا سه پیخه هم کله شوی چې کوم مریض د روغتیایي خدمتونو د نشټوالي د عمل استصابر کړی وي.
اینی شایدم چې مستقال کې لاستانه سړي په اثر د ولادت په ژوند تلاسه ورکوي. کله چې موږ مرکز سره انتقال وو، مرکز ډیر لري دی او هلته سیند دی. مجبور دي څنګه 15000 د سره به کښتۍ په چي ورکوي. بیا بل لاسره موټر نه چې 15000 په مرکز د مریض سره انتقالیږي. نو دا غوښتن سره ډیر لاسو غریوالو او که دغه دولت موږ ته توجه د ولس لپاره ونه کړي نو مرګ میرو مادران به وي او دا خپل ژوند به تلاسه ورکوي.
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالي یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
سل ظلم دا خبره چارواکو سره شریکه کړي. دا مطبوعات لري دا خبر رسولې ده، والي د غوړو رسولې ده، د سیاسي امنیت بخش د غوړو رسولې ده. دغه په درکت ولسوالۍ کې دغه ستونزې دي. نو دلته مو ته یو لاس بستر رښتون کې تاسو جوړ کړئ. دا خلک لپاره 10000 نفوس دلته ژوند کوي. دا کولی شي دغه لاس بستر رښتون کې د خپل مشکلات حل کړي. کله چې دا رښتون هم جوړېږي دته باید دغه تشکیلات هغه کم مشه چې د ضرورت ته په نظر کې ونیول شي. خو دوی وعده کړی چې موږ کولی شو دغه لاس بستر رښتون جوړو. په دې شپه نس کولی کې دی ونه توانېدل چې دلته لاس بستر رښتون دلته ایجاد کړي.
اوس له حکومت څخه غواړي
موږ مستند مرکز د مرکز د سردار او محلي ادارو سره مداري د درکت ولسوالۍ کې واقعا دغه ولست خپل د خاورې بولې د دغه یو وخت تشکرال لري. د دغه یو وخت رائے ورکړه د دغه جمهور ته رائے ورکړه د دغه لپاره یو یو شپخانه رښتون په نظر کې ونی چې دغه مزدور خلک دې درد لیدل دي چې دغه خپل مشکلات حل کړي. فقط دغه تقاضا مو ده.
د انصاف پلټکه
د دستون زمدام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغي د سانګي رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو لکموالي شکایت کړه. ستاسو نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې ارز کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېر ولایتو ته روغتیایي سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 15222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 18 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي، سی بی چې د روغتیایي مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د زرکت ولسوالۍ کې درې روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دوه یې بی سي او یو یې سی سي ده. هلته څلور تنه ښځینه روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټر او قابلې وي دي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. دیک شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونه به ډېر لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت شاته ما په پلان کې لري چې داسې ولسوالیو ته دغه کم چې مونږ ورته وایي دا د اقل د لسو نه تر شلو پورې بسترونه ولري. امیدوار چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عامې روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي، که د ځای کم وتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات د هغه امنیتي مشکلاتو پیسه کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د دې درکت د خلکو مشکل مونږ نه وایو چې مونږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسه سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریکم تر څو څنګه کولی شي چې د خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر وښکي.
اروال صاحب داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغه ستونزې ته توجه نه ده شوې؟
توجه شوې خو ګورئ خلک څه چې غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې پسل پسلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوار چې د امنیت په ښه کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درخت ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ موږ دغسې کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درخت د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سه تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په آخره کې زه ستاسو لاندې د درکت ولسوالۍ محترم او غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران یې په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار یو چې له د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمه کې شته روغتیایي مرکزونه خلکو ته کافي نه ګڼي او د عامې روغتیا وزارت وایي په درقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه ګڼل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزې د حل لپاره پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د لا خوشی په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرولې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي.
بله السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته له زړه له تل سلامونه وایم. زه عزت الله زلاني له مرکز لشکرګاه ښار نه مې اړیکه نیولې ده. د ازادي راډیو کارکونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړې دي او موږ کوم ورکسي عجزان چې د رادیو د لارې پیدا شوي دي دې څخه زیات مننه کوم او دې سیله وګورستنه لرو چې همداسې د وطن لپاره خدمت وکړي ما پوړانه شخص پرونه شاوردونکي د الله په معنی عزت الله ځلان هلمند
مننه کوم عزت الله ځلان له هلمند ولایت تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د مونډلو خبره کړې خو د مونډل سوي کس نوم یا ځای مونږ نه شوډلې هله د چې نور دوستان چې د همدې خبرونه لاري خپل ورک تر سیږي نو د هغه نوم او یا ځای یاد کی څو نور دوستان هم پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس په اړه د ورک پیغام بیا بیا خبر نسی ورسوي بل دوست چې د حمله هلمند ولایت پیغام راستولی او په دې پیغام کې د یو کس په اړه معلومات لري چې له دې بای وورو
سلام علیکم زای شاجان د هلمند ولایت نه د علی صالحین خبره کوم د ورکو اجزانو پروګرام ته زنګ ولی دی یو امید چې ځان د شرامت زی بولی خپل نو وکیل معرفت کوي دی وایي چې د غزد کلا د ولایت د کرباغ د سیمه یم د مکور نو دغه لیک وکیل نمیږي دا چې کش کش سترګي دی دا ساجي سیستم هم برابر نه دی دا چې د لسو دولس کالو په عمر باندې به ان شاء الله دغه پاک معلومات ستا کې څو کریم زما आवाज اوري پر دغه شمارې دی زنګ او 0 3 2 3 5 پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ
السلام علیکم سمی اولاد زابل ولایت شاجی لوسالی تخمی اڑی کنی ولی دا یو ځوان دا چې لاس کار کوي یو پین لاس کار نه کار کوي چې کور راکتاوې دا ما به نو سپیلن تنظیم یا سکیږي لمر ته وخت یې کړی دا کې څوک ما دا غوري خپلوان یا مور پلار ما ته په دې شمیره اړیکه ونی چې سپر اویا د پینځو یو اویا نتر وی شپال نو نه تور جان دا
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو پسې ګرځئ نو کولای شئ د ازادي رادیو د ورکو دوستانو اوازونو پروګرام ته زنګ ووهئ خپل پیغام راته ووایاست په ثبتونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتیږي او موږ یې درته خبرو البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې تاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولای شئ تاسو ته زنګ ووهئ قلم او کاغذ راوخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 43 3 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 41 15
او اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښل راټوي په کډه به وورو
السلام علیکم زه شاوالدین د غزنی دی ولایت مکور دی ولسوالی دی دولنی دی پنجی دی کلی وشیدو کرما دی مای زویده دی عبدالکیم پا نامو دو کالا و اتر نیستی کیجی سپرار نادرک تا که چر تا کم معلوماتی یا دی مرد یا دی زوند پا دیش مره دی ما تا معلومات را کی سپر اویا اتیا درشبت دیمزه سو نسلوی و سلاف ستاسو دا زادی لرادیو شخر دیر منان
السلام علیکم زه هیز عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم زموږ یو ګران دوست مرزا نمیر جوړتي کچی هر ورور یا درک لري یا معلومات لري موږ ته د پامدا شماره باندې زنګ ووی پر وسو اته اتیا شپول ډیر مثال وی ساري راډونه ډیر منن
السلام علیکم نو بابرس لاد بچادس سوالی میاړه کني ولدا ما عمل غریم په نامه دم نام اولاد د دې مې سکیږي د علمن وخت تللې نه دره کني نو که په دا نمبر دې ماته معلومات راکړي چې پر وځه پر دوا یو اچا چې پر یو نه یو السلام علیکم
السلام علیکم به هم زفر الله خوشال ترين
خبره کوم بیا ما دا تروریز یو رکدی کچوک چې کچاته پاتی ما ته دی خامخه دا نمبر د مهربانی د مخه زنګ وی نمبر دی 0 3 1 0 0 1 0 0 یعنی یو دل بیا هم وایم 0 3 1 0 0 1 0 0 د وخت در اخول میو جرمنانه کوم د سلام د مشردو کیل.
السلام علیکم زه زادی راډو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. مې ورک عزیز ده شفیق دل صفتنه زه کله مخکې د مصر د هرات نه اړیکه نیولې وم. خدای دې وکړي ما خپل اواز اوري او ما ته سپېڅلې شو عزیزان پروګرام کې خپل پیغام پریږدي.
محترم حضرات کو اجازه راځي زما د دې چې مننه اتبلا عامر یې له ساده د کارمنیم لا دیاهد د ګلان د ولسوالۍ د سنکک د کلی اوسیدونکو یعنی یو د کندهار په ملي یان کې د شغلي کوټ په پمپ باندې چې په یوه ورځ راځي چې د خپل ژوند مرسي د نړیوالو د ګلګو مشرانو سره په کلی کې د ناګر کڅوې ده که هر څوک په اړه معلومات لري او یا چاله بلوی پر دغه شمیره دې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 5 3 1 1 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 1 5 3 1 1 دوهمه شماره 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده، دا تقریبا 40 کاله کېږي یا 20 کاله یا 22 کاله کېږي له کوره نادراکه ترهی تند جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نوکار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حقله معلومات چې لطفاً دې همدغه شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم. او د جمعه خان کوروالا او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار د شپې سبا کوي. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نمی محمد عمر ده د خانزاده زویم. زما یې د کاکا زوی ده تقریبا د دوه کاله کېږي سمه درکه سوی ده. نوم یې شاکر الله ده، د پیرزاده زوی ده، د زابل د خاکې افغان ولسوالۍ اوسېدونکی ده. نو کار چاپینه کړي له مړ سره زی په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 2 0 2 0 2 0 2 0. خپله شماره ده 0 8 1 1 1 1 1.
السلام علیکم، روزگان خبر رکھو عمر لے رہے ہر چاہ معلومات کری کندھار بولتا
محمد معلومات
افغانستان کی کتب بس بات کی پیپامان.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله خبر کوم د ننګرهار ولایت د پچیراګام سوال څخه زما یو تر دی چې په نوم د عجب خان دا 15 ورځې کېږي چې نظر کشوی دی او که هر چا د معلومات د مهربانۍ له مخې زموږ سره په 99 یو اویا 55 اویا شمېرې اړیکه ونیسي نو تاسو مهربانۍ څخه بلر نه وي. او سردار د یو وراره د سردار په نامه د هغه ډېر ورپسې خفه دی او که هر چا ته په اړه معلومات دی چې په دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي او شمېره یو ځل بیا تکراروم.
احمد ولید دارغندا ولسوالی دی کوکه فاره معلومات لري کولای شي چې ما ته دا نمبر زنګ راوي. زما نمبر دی 0 سنور آتیا یو سو دو شکوش کرتا بیا بل نمبر میری 0 9 48 سنور آتیا مننا.
السلام علیکم زر فرار والا آیات گلستان دے اول سوالی دے چرا دستی دے خبر کون زموز یو رار رک دے چی دے باران دے ملال محمد دے دے اقرب دنیا شي د پرزنټیشن تاریخ ته څخه د کور وتر یو څه صحه دي تکلیف لري چې هر وو مسلمان د پات نه معلومات لري اجازه اندلې پر سره یې په دغه شمې لري مستزل دي نه پر اجازه څنګه وو څنګه درې اته څلور وو نه نه باندې به دې راځي چې مستزل د علاقه په اړه معلومات راځي دا محمد دی نه دی الګ څه دې څه دې د کور وتر څه صحه تکلیف لري چار څو جدار په عادت کوم راتله معلومات لري نو ته معلومات راځي په دغه شی دې څه تکرار کړو پاتې روان دی چې تکرار.
الو سلام علیکم زه سلام الله ورځ دی ولې د ترتیب لپاره خبر کوم ما صاحب عبد الحجی په هغه کې دې څنګه یو د بلدا په اړه کې ورکړه وې نو تاسو هغه له معلومات لري لري دا موږ غواړو چې دا یو ډېر ښه خبر وي. په دې سره موږ د ځان لپاره څه پرایا د وخت په تیرې پرایا نه دی
بلی السلام علیکم زما نوم رحمت الله دی زما یو ورور دی چې مخان په نامه دی د 3 کالونو راهیسې خورک شوی دی که په دې اړه معلومات لري نو پر دغه شمېره دې ما ته زنګ وهي 0 22 0 3 3 1 5 3 1 5 1. السلام
بلی السلام علیکم لیوار درګند کندهار ولایت کندهار شهر سلسله پاړی کیما زمر زما د ترلور د چدا تلور کار کی د هلمند ولایت د ولیکران د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر ولیکران اجرو د سیمه څخه نه درکته وینم نو که د خپل ما دا غوړ نور مسلمانان است یا په خبري دلی ډیر مهرباني د مخ د زما سره په دې شوه علیکم نسی څه پر وسه شپار درې سو دوا ته د سو تلور یو دلی بیا تکرارم څه پر وسه پر شپار درې سو پر دوا پیندې څه پر تلور دا مشوره ده هر مسلمان وروره ته د انجلی په اړه معلومات لري مشتري دې په ځای غش مړه لري کړه څنګه خپل شرین ده چې موږ مخ نه سم فلیواز درګه کنه ها شات. السلام علیکم.
اور السلام علیکم جوړه په خیره زمان محمد انور ده کله ولا څه سره په تماس کې مزمګه والا کړو چې نن نو سم مشوره محمد نیمه د جلس کال دی شنه کالیا غوس لستر دی سپین چمپلانه پر پښاجه کارو سلمان اوروز هغه ایلان اوري د دغه ټلیفون په شمېره سره مستمات تماس ونیسي چې پر واتس اپ ان زوس ګورې شاته تندوس دوه مشوره چې پر آیا یو اچا یو ولس درې څو شپه راځه.
السلام علیکم محمد رحیم رحیم هستم د خیرخانه خبرې کوم زما زوی نوم محمد عادل ده یو کال شوی ده که ورک ده چا کې پته وي او معلوم وي یا کوم ځای کې ولیده په دې شماره کې زنګ والی ثواب او اجر نصیب وشي. زما نمبر ده 0 9 9 2 0 3 8 9. مننه یو جهان در اودی آزادی.
السلام علیکم دورکتو از جانو او دوم کرکونگ تا سلامون اکم
بیا هم زما له پروژه زوی ورک دی چې مینه دا دو نیږي دا خبره شرکاو کې تورک دی بیا هم دا ازادي راډو په موږ یو غمی دا خبر لار رسم شمیره کې اعلان کو خدای خبر چې څوک په خبرې بیا هم څوک زموږ په اجزار لري یا چا خو دا کړی یا دا ما ځوان نو مهرباني دی په دا رسم دې خامخا زنګ راته ووایي شمیره دا صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر یعنی یو ځل بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر دا وخت راکوي دی ودی نیمه نه کو کله نشه کول ډیر خوشاله ستیا راغله.